د مشال رادیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړی کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی په دې ساعت خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قمندان وژل شوی دی او د بلجیم پولیسو د یو فلیټ ته تلاشۍ په وخت د پاریس بریدونو مبیناتن د ګوتو نښې موندلې دي. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدلو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د هرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې په وخت سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچ یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف د خبرو له لارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازدیګر پاکستان ته له رسېدو سره سم لومړی له پوځمشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کار ونه کړي نو ټول ګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبوره وي.
دا پرونی غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلامي تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لار یې پنجاب ته نه ده اړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. نن ماسپخین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ریکټر په پیمانه د 15.9 کچې زلزله راغلی. دغه جټکې په پېښور اسلام آباد سوات پنډی چارسده ملکنډ کوزدیر او قبایلي سیمو په ګډون په پنجاب کې محسوسې شوې دي. د زلزله پیما ادارې په خبره د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې و او په ځمکه کې ژوروالی 228 کیلومتره و. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار د ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړی چې د آزاد جمو کشمیر ګلګل بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاوره د قومي نصاب جوړولو کار ګړندې کړل شي. په اسلام آباد کې د زیارت په ماښام د ایوان صدر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې د وفاقي تعلیم او پېشورانه تربیت وزارت لخوا نصاب ته د بیا کتنې په حق له د جوړې غونډې مشرۍ پر مهال ممنون حسین ویل چې یو شان قومي نصاب جوړولو په نصاب کې خوالی راوستل د وخت ضرورت دی. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزړ ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرو سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. د چارواکو په خبره په دغه کمپین کې به څه د پاسه 600 ټیمونه برخه اخلي چې خواوشا 200 ماشومانو ته به د ناروغي ضد څاڅکي ورکوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د یوې خیریه ټولنې اورت فاونډیشن په نوښت د ښځو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه شوه چې پکې به هغوی د ورپېښو ستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو کړو پریکړو یا فیصلو سپارښتنې به د پاکستان مرکزي صوبایي او دغه ډول ځایي حکومتونو ته وړاندې کوي. د عورت فاونډیشن ځایي مشر نثار عالم له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې اسمبلی لپاره د سوات له بېلابېلو تحصیلونو 33 ښځې ټاکلې چې پکې نرښځیانو ته هم استازیتوب ورکړل شوی دی. د اسمبلی ټاکل شوي سپیکر تبسم عدنان نن مشال ریډیو ته ویل
د ماشوموالی ودونه او بل دا جنکی چې خرڅولې کیږي د سواری پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چې نن سبا اړولې کیږي. نن سبا یو غټ ایشو چې موږ تک مخې ته د هغه ده چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي، د دې مخنیوی وکړو.
د ادارې په خبره د دې غیر رسمي اسمبلی په مرسته به نه یوازې ښځې په خپلو حقونو خبرې شي، بلکې د دوی کړې سپارښتنې به په حکومتي قانون سازیا کې هم یوه لویه مرسته وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو کمانډان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلي کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او وی وژلو. د وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټې شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالم جان وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان پولیس وایي چې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې په مقابله د افغان کرکټ ټیم بریا پس په سرحد کابل کې د منځنې په وخت د ډزو کولو په تړاو یې لږ تر لږه 15 کسان نیولې دي. د کابل پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی نن وویل چې پولیسو له نیول شوو کسانو نه وسله نیولې ده. دغه ګرفتاري تر هغه وروسته وشوه کله چې د جنورۍ په 6 د کرکټ ټیم کامیابي منځو په وخت ډزې وکړې. یو شمېر خلکو ډزې وکړې چې پکې یو هلک ووژل شو او ګڼ شمېر نور ژوبل شو. ایران په سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړي چې په یمنی پلازمینه سنا کې د بمبارۍ په مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکی ژوبل کړي. د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره ورځ وویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې لګېدلې چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوی پلټنې کوي. د بلجیم انتظامی چارواکي وایي چې پولیسو په برسلز کې له یو فلیټ نه په ځانمرګو بریدونو کې د ممکنه استعمال درې خودکش جاکټې د بارودو نښې او د پاریس بریدونو مشکوک مفرور تن صالح عبدالسلام د ګوتو نښې موندلې دي. د جنورۍ پر 8 د بلجیم د فدرالي څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د سابق نومې سیمې په اطرافو کې موجود د دغه فلیټ پولیسو د تیر کال د دسمبر په 10 تلاشي اخیستې وه. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه فلیټ له یو جعلي نوم سره په کرایه اخیستل شوی چې کېدی شي د پاریس برید سره په تړاو په نیول شو لسو کسانو کې کوم تن استعمال کړی وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبه یو د موسم حال سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ 70 پیسې او په 1.55 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 80 پیسې او په 1.45 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 83 روپۍ 90 پیسې او په 90 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 83 روپۍ 50 پیسې او په 83 روپۍ 30 پیسې. او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 201 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 203 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحه میرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستان وایي د سعودي عرب مځکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
پاکستان په دې کې د سولې د راوستو او د کوشش پکار دی.
بل پلو افغانستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر تاوتریخوالی هم ناخوښي څرګنده کړې ده. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومیټ په دې اړه وایي
عربستان سعودي او ایران د دوه سیمې مهمې وادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هېوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري.
د خیبر ایجنسۍ قبایلي مشران وایي حکومت دې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په کمیټې کې د دوی خبرې ته غوږ ونیسي.
دا خو بیخي ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصلې کوي، گورنر صاحب فیصلې کوي. که موږ دلته ونه بللو نو بهر به هم احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به هم احتجاج کوو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبرونو کې مهم واورېده چې پاکستان ویلي د سعودي عرب ځکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل. بیان زیاتوي چې د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر اعظم نواز شریف ته له ایران سره د هغه هیواد روستۍ کړکېچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. دې دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د حرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پر امن حل ولټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټولو سانګو کې مونږ یو شمېر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسېدی شي او د دورې سره به دواړه ښځه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره یې د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان شودنه کړې. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی به پرنی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمهواري لري. فرشته جلازی په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هواري کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حملې د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچ تاثر څرګند کړی دی. عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل
ما به ایسی یک کشوری که از بحران
موجود داسی هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوی یو. په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلندمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حملې وکړې. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یوه او بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
فرشتہ جلال زیبا زموږ همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو له کارپو او د پخواني ولسمشر حامد کرزی له ویان امل فیزی سره په دې اړه خبرې کړې او لاغه څخه پوښتلې چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی د په دې بیان چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکیچ پاړې ورکړې د څه فکر لري.
د افغانستان بهرنی سیاست په سیمه کې باید د لازم توازن چې باید موجود وي هغه مد نظر ونیسي. یعنی عربستان سعودي او ایران د دوه سیمه مهمې هیوادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري. دغه توازن که چېرته د یو هیواد په نفع زیاتېږي یقینا چې بل هیواد ته ستونزې جوړوي. نو کله چې په تېر یو کال کې دوه ځله د افغانستان ولسمشر غني داسې اعلامیې نشر کړي دي، داسې اعلامیې ورکړي دي، داسې موقف یې اختیار کړی دي چې هغه موقف د عربستان سعودي یا د سعودي عربستان په ګټه دی، اما د ایران په خلاف دی. دغه کولای شي چې د افغانستان دپاره ډېرې ستونزې جوړې کړي او د افغانستان د ملي منافع په خلاف یو اقدام دی یا یو موقف دی چې نیول کېږي.
څه ډول ستونزې جوړولی شي فیضي صاحب؟ د مثال په توګه
ایران په افغانستان کې خپل نفوذ لري. دا که چېرته موږ واقعبینانه وګورو، د افغانستان وضعیت، اوسنی وضعیت د افغانستان ډېر خراب وضعیت دی. یعنې ستونزې ډېرې دي په دغسې یو حالت کې. دغسې یو مهم ګاونډی هېواد لکه ایران چې په افغانستان کې ډېر قوي نفوذ لري، د دغه نفوذ لاره د لارې څخه ایران کولی چې په افغانستان کې اوسني حکومت لپاره، یعنې د ښاغلي رئیس جمهور غني د حکومت لپاره، ډېر جدي ګواښونه او ستونزې رامنځته کړي.
ایمل فیضي صاحب، کله چې د دوو هېوادونو ترمنځ دغسې لانجې لکه چې اوس د ریاض او د تهران ترمنځ مسله را پیدا شوې ده، د افغانستان په څیر هېوادونو ته یا نورو هېوادونو ته، مسلمانو هېوادونو ته څه کول پکاري، څه ډول دریز خپلول پکاري؟
جمهور رئیس غني په اعلامیه چې نشر شوې ده د دفتر لخوا، په هغه کې ښه ټکي هم شته. ښه ټکي دا دي چې دواړه هېوادونه څخه دا غوښتل شوې ده چې د ډیپلوماتیکو لارو یا چینلونو لخوا څخه مذاکرات ترسره کړي او سره په تفاهم ورسېږي، یو نتیجې ته ورسېږي. دغه ټکي باندې تاکید کول فکر کوم چې ډېر مهم دی، چې د افغانستان ولسمشر او یا د افغانستان ډیپلوماسۍ کا باید تاکید ولري او هغه لازم توازن چې باید موجود وي په بهرني سیاست کې د افغانستان د دوو مهمو هېوادونو په ارتباط، هغه توازن باید وساتل شي. که چېرته افغانستان دغه توازن د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ ساتي په خپل بهرني سیاست کې، دا د افغانستان په ګټه ده، د افغانستان د ملي منافعو په ګټه ده.
د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه ایمل فیضي چې زموږ د همکار پامیر ساحل پښتون ته ځوابونه ویل. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي ګڼ ګوندونه د کاشر ګوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري. د ده په وینا نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې اورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندی د غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهدارۍ مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې د ټولګوندیزو غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهدارۍ په مغربي لار به صنعتي ښارګوټي کم کمزه او کله جوړول شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، آپټیک فایبر، ریلوے ټریک او ایل این جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته، لکه چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک دی.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهدارۍ په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پورتہ کولو باندی مجبور ہوئی،
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی رهدارۍ د لانجې د هواری لپاره یو کمیټی هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د رهدارۍ په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټي په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې ده. دوی وایي که په دې غونډه کې دوی ته د دریز وړاندې کولو موقع ور نه کړل سو نو دوی به احتجاج کوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری ورسره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د خیبر جنسی سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت پلوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابره نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي که په دې غونډه کې د خپل دریځ وړاندې کولو موقع او برابره نمائندګي ور نه کړای شوه نو د احتجاج لاره به خپلوي. په دې هکله قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف افریدی مشال ریډیو توای
دا خو بیخی ناجایز خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي گورنر سره فیصله کوي چې کومنګ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي دننه به احتجاج کوو او مونږ احتجاج څه دی خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بای قبایلي منطقه چې ده دا په د خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي او اف سی آر ختم گو اف سی آر گو.
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات دی هغه سره هیڅ قسم رابطه نه کړي چې څومره مطلب دا چې ملکانو ایلډرز پروګرام لراغوړي چې دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي دومره اساتذه کرام راوغوړي یوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چې کوم دی صوبې سره زم کړی شو دا مونږ پر بهتره وي دوه پر بهتره
یا د دیوی چې دغه کمیټې دی نه وړاندې په باجوړو مومندو ایجنسی کې خپلې غونډې کړې دي او ښکاري درېمه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې ترسره شي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځینې غړي وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامله کړی شي خو بیا ځینې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
په قبایلي سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 15 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د قبایلي سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابر کړې وې. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وای چې سورت مخکې د خیبر قبایلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرۍ نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیرمن هاشم خان نمو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږ دی چې مطلب وایي نه مطلب چې بس ماشومان هغه دلچسپي په تعلیم کې نه اخلي لکه څنګه د زیارت نه مخکې نه چې هغه مقام باندې د هغه ذهن باندې خو اثر وی کړه نو یو خو دی چې مزد ماشومان چې هغه داسې هوای شي ونډ کوي او مطلب په پړای کې ډېر دلچسپي نه اخلي یا مطلب چې دیږي داسې چې هغه بالکل هغه یو کس مطلب مجلسې په حالت کې او ډېر مختلف قسم ماشومان موږ ته داسې راځي چې هغه مختلف نتایج سری کنه.
د خیبر قبایلی سیمې د یو شخصي هرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چې دا روزنه یې ترلاسه کړې مشال لیډیو ته وویل
ټریننګ خو کم چې ډېر زبردست ټریننګ و ډېر بنیادي شینه و پکې پاره کې لکه فرسٹ ټو ډیز ټریننګ چې کوم هغه لایف بیس سکل باندې و لکه د ژوند تور طریقې څنګه سره تیرې کنه او دوم و په سایکو سوشل تراپی باندې و لکه ماشومانو نفسیات معلومول هغه کلا ماده کول کنه نو لکه چې موږ داسې نوی نوی شینه وکړل چې په خپل ټریننګ کې ناستم چې هغه دینه مخکې موږ اسې لکه
مهرباني به ویل خو اکټیویټي بیس باندې مو هغه نه وکتلی.
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو ښه عمل دی. خو د ده په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروري دي.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه څه حالات تللی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا ده چې متبادل سشته نه لکه هغې کې د لوستې د پاره د تعلیم د پاره یا د لوبو د پاره یعنی سپورټس وي گیمز وي لوبو د پاره یا آرټ شو لټریچر شو ډرامې شوي لکه څه صحتمند څه شی متبادل اړوشته نه نو خلک یا خو د یرې ترخ ووي یا په جنګ یو بل سره ونخلي یا په چرسون چس نشو طرف ته لاړ شي نو څه متبادل صحتمند سیکټیویټي داسې په کار ده چې هغه د انزایټي او د ډیپریشن نه څه حده پورې روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شوه او د ده په خبره په راتلونکو ورځو کې به 1000 استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
له قبایلي سیمو څخه به کوټې ته ولاړ شو. د پاکستان مرکزي وزیر حسن اقبال وایي د چاینا پاکستان اقتصادي رهداري باندې یا د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه اندېښنې لري کړې دي. خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن یو شمېر ګوندونه وایي چې دوی د حسن اقبال له خبرو سره په سلو کې یوه برخه هم اتفاق نه کوي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزي وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځه لاره یا د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړې او په خبره یا ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات تھے ان کے
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټې ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي رهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسېږي. خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیسیون ګوندونو جمعیتي علما اسلام فی او عوامي نشتر ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صوبه کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د خبري غونډې ته وویل د دوی همهغه پخوانۍ غوښتنې لا هم منل سوې نه دي. په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټولګوندیزه غونډه وسوه هغې هم زموږ د دې غوښتنو ملاتړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې همهغه مطالبه ده او په تخنیکي خبرو پسې موږ نه ځو. همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتر ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره 1% هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخته خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ او که مو چیرې بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یوه بل ادعاوې ناسمې وبللې. خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیګ نون د یوه پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډه ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره
ډیر زر.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. ملیحه امیرزاده به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب درناوی کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشمیر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبرې اعلان ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټول ګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړي چې د آزاد جمو کشمیر ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د قومي نصاب جوړولو کار ګړندې کړل شي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي کمپین به د رواني میاشتې له 11 نیټې نه شروع شي او تر 18 به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یوه غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د یوې خیریه ټولنې عورت فاونډیشن په نوښت د ښځو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه شوې چې پکې هغوی د ورپېښو ستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو فیصلو یا فیصلو سپارښتنې به د پاکستان مرکزي صوبایي او دغه ډول غذایي حکومتونو ته وړاندې کوي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قمندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شک مشال ویډیو ته وویل و سوالو د پشین په جیلانی کلي کې پر مولوي عالم جان د سیو پرې داغه د وژنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړی چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسول او یو کارکونکي ژوبل کړي. د سعودي عرب په مشرۍ اطلاف وایي د تهران د دعوی پلټنې کوي او د بلجیم انتظامی چارواکي وایي چې پولیسو په براسلس کې له یو فلیټ نه په ځانمرګو بریدونو کې د ممکن استعمال درې خودکش جاکټې د بارودو نښه او پرېد کېدونو مکروب تن د ګوتو نښې موندلې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کاوه. اوس بولار سو اسلام آباد ته او وګورئ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان دا لوستې دي او تاسو ته لنډیز وړاندې کوي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده، نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعاتو سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوی ټولې فیصلې عملي کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدونه هم محرومه نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو پیسې په هغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځن کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هواری دی. جمهور ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسلوال تنظیمونه به هم نه زغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندې کړي دي. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په یو لیکنه کې وای په پا پاکستان کې چارواکي دریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثر عملیاتو په پا پایله کې په پا بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغي ضد کمپاینونه سوي دي چې له کبله یې اوس د ګذر ناروغي پیښې کمې سوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسی مجلې د افغانستان په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستي برید پاړه لیکنه خبره کړې ده. هارون بچای لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکول شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وې ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دي. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د هغوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړي دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او هغوی یې د هیواد د یو شمېر سیمو پرېښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبري اجانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکوونکي هغو سیمو ته هم رسېدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړل. لیکنه وایي د 2015 کال جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي قمندانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ریپبلیکن ګوند هغه قانون چې غواړي د ایران جوړی پروګرام څارنه دي سخت سي پرون د کمیټې لخوا منظور سو او د رائے لپاره به پراتلونکي اونۍ کې وړاندې سي. د بهرنیو چارو کمیټې لخوا منظور سوی دا قانون کولای سي چې له ایران سره سوی تړون کمزور کړي. ایران هڅه کوي چې په روان کال کې پر تړون ژر تر ژره عمل وکړي. ولسمشر بارک اوباما دا معاهده په بهرنۍ تګلاره کې خپل یو غټه لاسته راوړنه ګڼي. د بشال رادیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د دې قانون لمخې تر څو ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تصدیق ورنکړي تر هغو پورې ځینې کسان او مالي ادارې د وزارت خزانه د بندیزونو له فهرسته نسي ایستل کېدلای. د هغه کسانو ادارې دي چې د ایران بلاستیک میزایل او یا په ترګرو فعالیتونو کې ورباندې د لاس درلودلو تور دی. ریپبلیکن ګوند وایي دغه ګام به د ډیموکرات ګوند واکمنه انتظامیه اړه باسي چې خپله هغه ژمنه پوره کړي چې دوی به د ایران د ترګرۍ ملاتړ او دا شان د جوهري پروګرام د تړون سربېره هم بلاستیک میزایل پروګرام پر خړولو په لړ کې پر دې هیواد فشار کم نکړي. سپینې ماڼۍ د ایران بلستیک میزایل پروګرام موضوع جدي اخیستې ده او اوس د بندیز لګولو پر قانون کار کوي چې ګواکې د ایران جوهري سرګلولوړو بلستیکي پروګرام د ملګرو ملتونو د قانون څخه سرغړونه ده. پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دوی اراده لري د ایران پر میزایل پروګرام ژور نظر وساتي. خو د ډیموکرات ګوند مخالفین وایي ریپبلیکن ګوند د ایران ترګري د مالی مرستې شفافیت قانون
ځکه منظوروي چې دوی تیر کال د جوهري پروګرام په خلاف زیات ملاتړ ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو کمیټې یو مهم ډیموکرات غړي ایلیټ انجل وویل دغه شان قانون راوړل ګټه نه کوي ځکه چې دا د جوهري تړون د ماتولو لپاره جوړ شوی دی. خو د کمیټې مشر اډ راوسی ویلي ایران په ډاګه کړی چې پر ده د جوهري پروګرام په اړه د تړون د درناوي باور نسی کېدلای ځکه چې د هیواد د بیلستیک میزایل پروګرام تیز کړی او د جولای په میاشت کې د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته یې په شام کې د وژلو فعالیتونه زیات کړي دي.
عبدالحی کاکړو هندستان وایي د پټانکوټ پیښه چې پکې اوه هندي سرتیر مړه او دوه ویشت ژوبل شوي وو په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي دي او دوی اوس د پاکستان د غبرګون په انتظار دی. هندستان وایي د پاکستان له ځواب وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې نوې پیل شوې پروسه جاري وساتي او که څنګه. د مقالې غټ کې له اسرار عالم مومند اورو.
تان ورسپان لیکي هندوستان وایي د پټانکوټ پیخي پاړه یې له پاکستان سره معلومات شریک کړي دي او د اسلام آباد له غبرګون راتلو وروسته به د پاکستان سره د سولې خبرو پیلولو په اړه پریکړه کوي. ټاکل شوی وه چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې کره معلومات ورکړي کوم چې ښایي په پټانکوټ کې د هندوستان په پوځي اډې د برید پلان جوړونکي له پاکستانه ورغلي وو. یو جوګپوړی پاکستاني چارواکی وایي هندوستان ورته د مبینه برید کوونکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډینګ ځینې د ټلیفون نمبر او د برید کوونکو د زی په اړه استخباراتي معلومات ورکړي دي. دا چارواکی وایي پاکستان دغه معلوماتو څېړنه کوي او هیله لري چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتارانو ترمنځ د روانې میاشتې په 15مه نیټه کیدونکې ممکنه غونډه به ونه ځنډیږي. په پټانکوټ پیښه کې د اوه هندي سرتیرو تر وژل کېدو او دوه ویشت جوبل کېدو وروسته د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان هڅه کوي چې د سولې خبرو نوې شروع شوې پروسه جاري وساتي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ میاشت په ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړې کوم چې په شاوخوا یوه لسیزه کې د یو هندي وزیر اعظم پاکستان ته لومړی سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل هندي همنصب ته د پټانکوټ د پیښې په اړه د تحقیقاتو باور ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. بلخوا هندي وزیر اعظم په نواز شریف ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او ډلې پر ضد سمدستي کاروایی وکړي. یاد وي چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې څو وارې د پټانکوټ برید په څیر پیښو لزنډ سره مخ کړي دي.
الجزیره ویبپاڼه لیکي د کابل سیکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بې وزل خلکو ته یې ورکوي. ویبپاڼه لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر پر کمېدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر وړاندې کوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خپرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یوه مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14مه نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي 40 کلن مکیش پاسېدو او په کارتې پاروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتی پروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک له ورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویبپاڼه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغ جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری اژانس تیره ورځ د ځینو لوړپوړیو طالب مشرانو په حواله خبره کړې ده، خو د هغوی نمونه نه دي اخیستې. ټاکل شوی چې د جنوري پر 11مه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره وویني او د جوړجاړي بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشارې ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یوه قمندان په حواله ویل سوي، موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل سوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی که در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو په موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غني وویاند رویټرز خبری اژانس ته په ایمیل کې لیکلي، دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په طالبانو کې د بېلابېلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یوه عمده قمندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قمندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د دریم ګړو له لارې به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولی. سراج الدین حقاني ته یوه نږدې قمندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي، خو په خپله به هېڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبری اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
د جمعې په ورځ د خبر ایجنسۍ په جمرود کې د خبر د صحت محکمې په دفتر کې په یو غونډه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي چې دوی د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ ضد د نوي کال کمپاین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي، او په خبر ایجنسۍ کې به دغه کمپاین د جنوري 11مې نیټې څخه پیل سي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې په دفتر کې د پولیو یا ګوزڼ ضد کمپاین لپاره د دغې محکمې د افسرانو، پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یوه غونډه وشوه. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د روان نوي کال د اولنی کمپاین لپاره خپل تیاری مکمل کړی دی او ډېر زر به دغه کمپاین پیل شي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو افسر او د پولیو ضد کمپین انچارج ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وویل
را روان کمپین یا پولیو راؤنډ چې کوم دی هغه به د 11 تاریخ د جنوري نه په ټوله خبری ایجنسۍ کې شروع کیږي، او د دې لپاره چې کوم دی کنه خوشا موږ چې کوم شپږ سوه ټیمونه تیار کړي دي د هغوی تیاری مکمل شوی ده، او انشاءالله د 11 جنوري نه مې چې کوم دی کنه هغه خوشا 200 ماشومان به چې کوم دی کنه هغې له به چې کوم دی مونږ قطرې ورکو یا هغې نه به چې کوم دی کنه ٹریننگونه پلین او ٹریننگونه چې کنه کمپلیټ شوی دي، لاجستیک کمره رسیدلې اوس د غیر لپاره چې کنه کنه مونږه انګوریشن هم کمپلیټ کړو او ای پی ایس انګوریشن وکړو.
دا چې دغه کمپاین لپاره د امنیت سره انتظامات نیول شوی دي، په دې حق له د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام وویل
د سکیورټی په اړه سره دا ویل شم چې مونږه اوس ان شاء الله د خبر ایجنسی دی امن زیاده او دغه مونږه ارنجمنټ هم کړی دي چې چرته کې صدا سي خبره راشي نو ان شاء
انشاءاللہ مونږ دې سره به پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ور سره ولاړ ده انشاءاللہ داسې به انشاءاللہ سمسله به نه وي اوس هم انشاءاللہ د خپل د علاقې د خوري خلکو مشرانو نه مونږ د تمه لرو چې یې انشاءاللہ دا به زموږ سره او د ټول د ټیم سره او د چکم د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چکم د ارنجمنټس دې کې به انشاءاللہ پورا تعاون کوي او انشاءاللہ خپل کردار ادا کوي
او د خیبر جن سید صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز زیات کړه چې اوس په باډه کې پوځي عملیات سرتا رسیدلی دی او خلاصه شوې ده او هلته به هم د پولیو یا ګزن ضد کمپین کیږي
بڑا مطلب اوپن شراغی کی مطلب زمون سره مطلب ڈور ٹو ڈور کمپین سٹارٹ شو تیرا میدان تیرا بازار پلس لنڈ کوتل جمروت کے دے مطلب کوالٹی کمپین سٹارٹ تھی ان شاء اللہ مونگو چہرہ بل کیس مونگتا پر جنوری نے مطلب پاگا کی پتو دسولا کے کیس را نشی
د خیبر جن سے د پولیو کنٹرول روم چاروا کی وائی چی تیر کال یعنی پا دوزرا پنزلسم کی پا خیبر جن سے کی د پولیو یا گزرن یا ولس کیسو نے مخی تارا غلی وو او پٹول فاتا کی دغش میرا شپاڑا ستا رسی دلی وا او بیا پٹول پاکستان کی خواوشا یو پنزوس کی سنا درج شویو فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د میرمنو حقونو لپاره کارکونکو ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړنۍ اسمبلی جوړ کړې چې پکې د سواد بیلابیلو تحصیلونو میرمنې خپلو مسایلو او قانون جوړولو لپاره یو بل سره سلا مشورې کوي او د سپارښتنې بیا حکومت ته وړاندې کوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سواد بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په ړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې په کار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای په کار دی چې هغه هغې له راشي څومره فیصله سازي کیږي هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطحه باندې او که په قومي سطحه باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار
د ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړی شوې چې پکې د سواد سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکر وټاکلی شوه. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل دا جنکۍ چې خرڅولې کیږي او د سواری پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چې نن سبا اړولې کیږي او نن سبا یو غټه ایشو چې موږ ته کومه مخې ته ده هغه ده چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د خودکشۍ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د دې مخنیوي به کوو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ ښځو برخې ضلع سوات مشره نسیم اختر چې دغه اسمبلۍ غړې ده وایي چې د ښځو اسمبلۍ جوړېدل ډېر ښه ګام دی.
د ښځو لپاره ډېره زیاته موثرې سوات ډیسټریکټ داسې دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغې کې دا پرابلم زیات دی نو انشاءالله که په دې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشوه لکه دا څنګه چې دلته وشوه نو چې دا به ډېره زیاته موثر.
د ښځو اسمبلۍ عړمي غونډې مشر د سوات تحصیل ناظم اکرام خان و چې د اسپیکر او مرستیال اسپیکر نه سوګن پورته کړو. دوی په دغه موقع وویل
په بلدیاتي نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلج کونسل کې چې کوم دی زموږ د خویندو تعداد موجود دی نو که دغه شان دا خبره دومره تاسو شروع کړی دلاندې نه او که دوی بیا هلته کې ویسي او دا هلته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه هغه دي ځان سره نور هم نه واخلي په دې ادارې کې او هغه دې اواز چې کوم دی د هغوی
د یادې ټولنې وینا ده چې د ښځو لپاره دغه اسمبلۍ د خیبر پختونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او دغه غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو ځل بیا د پاکستان پر قومي همغږي او د تعلیمي معیار د ودې لپاره پر ټولو کمی نصاب په ګډه کمی نصاب جوړولو زر تر زره فشار راوړی دی. نوموړي ویلي چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان په ګډون د ټولو صوبایي حکومتونو په مشورت دي د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل سي. تفصیل سیراج زهیر راکوي.
د
پدی موقعہ د تعلیم وزیر مملکت انجینئر بلیغ الرحمان الس مشرتا بریفنگ کی اوی دو اتلسم آئینی بدلون نپس تقامی نصاب جوڑولو حاجت محسوس شوے وو او دغه لڑکی ٹول صبح پہ اتفاق سرا پکال 2014 د اکتوبر پمیاش کی کامی نصاب کونسل جوڑ کرو کم چی دا پرائمری نتر دا دو لسم ٹولگی لپار دا ہر مضمون پا اڑا کامی نصاب او معیار لکار کوی کلی چی مشال ریڈیو پا پیخور کی دا اسلامی کالج پوہنتون پروفیسر عباسین یوسفزی نو پختل چی یو خن نصاب دا ٹولنی پا جوڑو ولو کی سمر کردار لو بولی شی نو آغا اوی
اسیده چی پا اول کی دا انسان پا شخصیت بایی دا ٹولو نزیاد اثر دا موری بیا دا غینا پس دا اجری جماعتی زمان پا پختنا معاشره کی دا اجری جماعت دیر جوار اثری او دا اجری جماعت نپس چی کم اثری نو آغا دا نصابی زمان پا وطن که بدبختی دادا چی پا یو صوبه کی یو نصاب ده پا بلا صوبه کی بل نصاب ده بلا دادا چی دا خپل اتلان خپل تاریخ بچو تا نخودل کیگی پا پرائیویٹ سکولونو کی یو شان نصاب ده پا گورنمنٹ سکولونو کی بل شان ده نو زدا گڑما چی پا نصاب بانده خصوصی توجه پکار ده و طول بچو تا یو شان نصاب خودل پکار دی نو نصاب بنیادی سیز ده و پا ده بانده چی سمر توجه حکومتو کی ندا کما ده
همدار اس چی مشال ریڈیو دا باچاہان پا ہنتون وائس چانسلر او پخوانی تو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ چیئرمین ڈاکٹر فضل رحیم مروت نو پختل چی سنگ نصاب پکار دے چی لزوانانو ذہن نہ پرے مثبت اڑخت لاڑ شی نو ہغا اوے
نصاب دا شاید چ نصاب صرف ہغا تنا وے من خلق خدا خیال دے شاید الف بی جیم تہ نصاب وے نصاب ل ذہنی کیفیت مرا ونی سد ما شوم چ دکما ورتا کو کری کلا وا یو دا ہم پ نصاب کے دے مطلب کا لو بی دی کا مقصد دا دے دے ذہنی پرورش تے کئی غی غ نظر دے کئی غ مستقبل دے کئی غ چا سر تعلق تے کا سائنس تے کا آرٹس تے کا کلچر دے ٹول دی سی سر تعلق دی نصاب پکار دے چ دے زمنگا گلوبلائزیشن چ کم روان دے کا تاس چا خو خدے کنا دے خو مقصد می دادے چ دنیا کی او سغه یو واضح توپ چ دے کنا ایو واضح توپ نشته دے آئسولیشن دی شتر زمنگ چ کم خبر او کو منگا کم اقدامات کو کی دو ٹول سی سمت پکار دا چ من گورو
یا دی دی وچ تیر اونے پو پی خبر کی دفاٹا یوت فیسٹیول د لوب دستوریتا اولس مشر ممنون حسین خپل وینا کی اعلان کړي وو چې وفاقی حکومت بد صوبائی حکومتونو په مرسته په نصاب کې بدلون راولي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی دی پارا دی یو نشت خاوری دی پارا دی سری سر دا ورته سنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاوري قسمت دی
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته غوږیاست او د خبرونې د پاشې بوت رسیدلی یو ملي حمزاده به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي
پاکستان ویلی د سعودی عرب سمکنه بشپړتیا ته د هر غواخ په صورت کې بل ریاست سره ولاړ وی د بارنو چارو وزارت بیگا په بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودی عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودی عرب درناوی کوي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان په وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشمیر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمې کړي نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د ټول ګوندي سې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کار ونه کړي نو ټول ګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د کامی همغږي او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول کمی نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړی چې د آزاد جموں کشمیر ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د کمی نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا بزن ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 به دوام ولري دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په غونډه کې وشوه د خیبر پختونخوا په سوات کې د یوې خیریه ټولنې اورت فاونډیشن په نوښت د ښځو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه کړل شوې چې پکې هغوی د ورپېښو ستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو کړو فیصلو یا فیصلو سپارښتنې د پاکستان مرکزي صوبایي او دغه ډول ځایي حکومتونو ته وړاندې کوي با په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نومونو خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل و سوالو د پشین په جیلانی کلي کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې. دا د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ایران په سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمباری پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکي ژوبل کړي. د سعودي عرب په مشرې اطلاف وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي. او د بلجیم انتظامی چارواکي وایي چې پولیسو په براسلز کې له یو فلټ نه په ځانمرګو بریدونو کې د ممکنه استعمال درې خودکش جاکټې د بارودو نښې او د کارس بریدونو مشکوک مقرو تنصالي عبدالسلام د ګوتو نښې موندلې دي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول دي. سرسم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر دې څپو پاتې سواس نو ډیو ریډیو اوریدلای سي. بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای لته سو اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.